السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونه ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفتر وایي طالبان باید مشروعیت ترلاسه کړي، نه دا چې دوی ته ورکول شي. دا چې طالبان دغه مشروعیت څنګه ترلاسه کولای شي او د دوی لپاره څه پکار دي، په دې اړه درته مرکه هم لرو. د خبری برخه وروسته راځي، خو په پیل کې څو خبرونه. د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې دوه انسان تښتونکي وژلي او دوه تنه برمته شوي کسان د هغوی له منګولو ژغورلي دي. د طالبانو د حکومت ویان انعام الله سمنګانی پرون په یو ټویټ کې هغه ویډیو خپره کړې چې برمته شوي کسان وایي د طالبانو د استخباراتو له لورې خوشې شوي دي. د هغوی یو تن چې خپل نوم حاجي معلم ښیي وایي چې تښتونکو ورڅخه سلګونه زره ډالره غوښتل. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت غواړي چې خپلو کسانو ته پوځي رتبې ورکړي. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د دې هدف لپاره د رتبو د تثبیت کمیسون پرون چهارشنبه په کار پیل وکړ. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې کمیسون به تعلیمي او جهادي اسنادونو ته په کتو خپلو کسانو ته مناسبې پوځي رتبې ورکوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان وایي په څو اونیو کې به په افغانستان کې له 2,000,000 تنو سره د کرنې په برخه کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان استازي دکتراشند ویلي چې د سږ کال تر پایه به د کرنې په برخه کې خپلې مرستې څه باندې 9,000,000 تنو ته ورسوي. د ده په وینا کرنه په افغانستان کې د میلیونونو خلکو د اقتصاد لپاره د ملا تیر بلل کیږي، خو وروستیو وچکالیو په دې برخه کې د افغانانو اقتصاد سخت زیانمن کړی. د بریتانیا حکومت پرون اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د سکالرشپ پروګرام پرانیست. د بریتانیا د بهرنیو کامنویلت او پرختیایی ادارې له خبر پاڼې سره سم افغانستان د دې پروګرام مستحق پیژندل شوی او افغان محصلان اوس د 2023 او 2024 کال لپاره تقاضا کولی شي. د ادارې په عین حال کې ویلي یوازې هغه افغان محصلان تقاضا کولی شي چې له افغانستانه بهر دي، ځکه هغه محصلان چې په افغانستان کې اوسي ممکن امنیتي ستونزې ولري. او د ټویټر او ټسلا اجرایی رئیس ایلن ماسک وایي د ټویټر پر سر موافقې ته رسیدلی دي. ټویټر اعلان وکړ چې ایلن ماسک په 43 میلیارد ډالر د دې ټولنیزې شبکې اخیستلو ته راضي شوی دی. ټویټر وایي چې د دې معاملې پر اساس به د ټویټر هر ونډه په 45.6 ډالره وپلورل شي. د دې خبر له اعلانېدو وروسته د ټویټر د هرې ونډې ارزښت 22% لوړ شو. د سږ کال په اپریل کې هم ایلن ماسک چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی په 43 میلیارد ډالره د ټویټر د رانیولو موافقه کړې وه، خو بیرته پښیمانه شو او د دې مسلې پر سر د دواړو خواوو ترمنځ حقوقي دعوه هم پیل شوه. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارژ دفتر وایي هیواد به یې په هیڅ صورت په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي. کارن دیکر چې پرون چهارشنبه د یو شمیر افغان خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې ټینګار وکړ چې امریکا به د ټولو افغانانو د امنیت لپاره هڅه وکړي، دغه راز وویل چې طالبان باید خپله ځان رسمیت پیژندنې ته چمتو کړي. دی هم دا راز وویل له طالبانو سره تماسونه د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو معنا نه ورکوي. تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دا فیری په زغرده وویل چې هیواد به په هیڅ صورت په افغانستان کې پوځي مداخله ونه کړي.
د دې هیڅ امکان نشته چې امریکا په افغانستان کې پوځي مداخله وکړي. هیڅوک باید د داسې اقدام تمه ونه لري. موږ ټولو ډیپلوماټیکو هلو ځلو ته دوام ورکوو چې طالبان د خلکو ژوند ته د درناوي، انساني کرامت او بشري حقونو په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
خو دې په عین حال کې وویل چې له طالبانو سره ډیپلوماټیکو تماسونو ته دوام ورکوي چې هغوی بشري حقونه رعایت کړي. کارن دیکر وویل هڅه کوي چې له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي څو هغوی د ټولو افغانانو ساتنه وکړي او د افغانستان د ټولو وګړو امنیت خوندي کړي. اغلی دیکر تایید کړي چې ښوونځیو ته د ټولو نجونو تګ او د ټولو افغانانو لپاره د امنیت ټینګښت هغه دوه مسئلې دي چې له طالبانو سره پرې خبرې کیږي. د امریکا شارژ دفتر چې د قطر له دوحې څخه کار ته دوام ورکوي همدارس وویل هیواد یې هر ډله یا څوک چې د قدرت ادعا وکړي په رسمیت نه پیژني.
رسمیت
پیژندل باید ترلاسه شي. دا داسې شی نه دی چې امریکا یې چاته ورکړي. داسې نه دی چې هر ډله یا تنظیم چې ادعا وکړي د یو هیواد حکومت دی په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو ته مو واضح کړي چې اعتبار او مشروعیت ترلاسه کړي او د رسمیت پیژندلو لپاره بشري حقونو او د ټولو افغانانو اساسي ازادیو ته درناوی وکړي.
څه باندې دیارلس میاشتې پخوا طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د سفارت شارلز دافیری په افغانستان کې د تیروریستي ډلو حضور د نه منلو وباله. وی ویل په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته د پناه ورکړه په حقیقت کې د دوحې د موافقې سرغړونه وه. له بلې خوا طالبانو ویلي چې د افغانستان پر خاوره د امریکا برید د دوحې د موافقې سرغړونه وه.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي چې رسمیت ورکول کیږي نه بلکې ترلاسه کیږي. حسمت سروان د سیاسي چارو له افغان نظر خواند عبدالکریم حقانیار سره په دې موضوع مرکه کړې او لمړی ورته ویلي چې د امریکا شارج دافیر ویلي چې امریکا به هیڅکله په افغانستان کې پوځي مداخله ونه کړي او هیڅوک دې داسې تمه هم نه لري. د دې د خبرو هدف څه کېدلی شي؟
د امریکا د هیواد د شارج دافیر خبری دا خی چې د امریکا سیاستوال په دغه شلو کلونو کې بل اخره دی نتیجې ته رسیدلی دي چې په افغانستان کې د پوځي لارو چارو له طریقه دوی نس کولای خپل اهداف ته ورسیږي او یا خپل هغه ستراتیژي سي په نظر کې لري پلی کړی. زه فکر کوم د دوی له دې څخه یو خورا ښه درس اخسته ده او د دې په څنګ کې دوی ټول هغه کسانو ته چې په یو یا بل ډول باندې دا تمه لري چې بیا به امریکا او یا کوم بل زبرځواک په تیره بیا ناټو او د هغه غړي و دې ته زړه ښه کې چې په افغانستان باندې یرغل وکړي، دلته دوی یو پیغام ورته رسوي، هغه دا چې دوی د دې ته زړه نه ښه کوي او نور امریکا او د هغه ملګري په افغانستان باندې د پوځي بلوسي اراده نه لري او دوی هسې خپل وخت هم ضایع کوي او ضمناً افغانستان افغانانو ته غلط تعبیر ورکوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارلز دافیر د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې رسمیت ورکول کیږي نه بلکې ترلاسه کیږي. ستاسو په نظر د طالبانو حکومت باید څه وکړي چې رسمیت ترلاسه کړي؟
بلې، د امریکای شارلز دافیر سمه خبره کړې ده. د نړیوالو قوانینو لایحو نورمونو او رواجونو لمخې یو هیواد د نورو سیالو هیوادو لخوا هغه وخت په رسمیت پیژندل کیږي چې همدغو قوانینو لایحو او رواجونو ته درناوی وسی او ټول هغه هیوادونه چې یو بل هیواد په خاص ډول افغانستان په رسمیت پیژني باید په افغانستان کې د اوسنی حکومت لخوا ټول هغه کړنی په تیره بیا سیاسي او حقوقي کړنی ومني کوم چې تر سره کیږي. په دې تړاو باندې مخالفت سته او مخالفت په تیره بیا د ښځو د تعلیم او تربیه، د کار، د حق، د سفر کولو او ځینې نور اړخونه دي چې په هغه کې نړیوالو سره موافق نه دي او نه اسلامي امارت تر اوسه په دې توانېدلی دی چې نړیوالو ته قناعت ورکړي.
آیا طالبان به حاضر شي چې د امریکا په شمول د نړیوالو غوښتنې بالاخره یې بپرس ومني؟
طالبانو یا اسلامي امارت څه د پاسه یو کال د انتظار په حالت کې تیر کړ او دغه ښه فرصت وو چې دوی په خپلو کړنو باندې یو ځل بیا کتنه وکوي او بالاخره له نړیوالو سره د سیاسي تعامل خواته مخه کړي تر څو یو څه د لاسه ورکړي او څه لاسته راوړي. پرته له هغه ګمان نه کوم چې نه یوازې امریکا بلکې په نړۍ کې هیڅ یو هیواد هم دې ته زړه ښه کړي چې د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني او له بده مرغه کدا کار زر تر زره ونیسي افغانستان په ډیرو برخو کې په سیاسي، تعلیمي، تجارتي او زیاتو نورو برخو کې ورسته پاته کیږي او افغانان نشي کولای په اسانۍ سره د حسین ساو باسي افغانستان له پرمختګ څخه پاته کیږي او نړیوال او په تیر بیا افغانان مایوس کیږي او دغه سی حالت د اوسنی حکومت په ګټه نه ده. زه امیدوار یم چې لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه د افغانستان د اوسنی حکیمان په خپلو سیاسي کړنو باندې یو ربیا کتنه وکوي او سالمې پریکړې رامنځته کړي.
د سیاسي چارو کتونکي عبدالکریم حقانیار و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
د کاناډا نشریاتي اداره یا سی بی سی وایي داسې اسناد ترلاسه کړي چې ښیي کاناډایي چارواکو د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له طالبانو سره په قطر کې لږ تر لږه 14 ځلې کتلي دي. د دغې ادارې لخوا ویل شوي چې په دغو اسنادو کې ورته څرګنده شوې چې کاناډایي چارواکو له طالبانو سره پر کومو موضوعاتو خبرې کړې او د طالبانو ځواب څه و. دا چې د دغو خبرو اترو نور جزئیات څه دي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سی بی سی پر اساس په دې اړه اسناد معلوماتو ته د لاسرسی د قانون پر اساس ترلاسه کړي او په هغو کې ښودل شوي چې د افغانستان لپاره د کاناډا جګپوري استازي ډیوید سپرول له یو شمېر نورو کاناډایي چارواکو او همداراز د کاناډا د متحدو هیوادونو له استازو سره یو ځای له طالبانو سره په کتنو کې پر هغوی فشار راوستی چې د نجونو د زده کړو حق ورکړي، له تروریزم سره مبارزه وکوي او هغو افغانانو ته د وتلو خوندي لار یقیني کړي چې غواړي له خپل هیواده ووزي. په راپور کې ویل شوي چې کاناډا د امریکا او ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو خلاف په منظم ډول په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه معلومات نه شریکوي. د کاناډا د نړیوالو چارو وزارت یو ویندوی له سپیرول سره د مرکې غوښتنه رد کړه، خو دغه وزارت تایید کړه چې جګپوري چارواکي له طالبانو سره په غیر رسمي تعامل بوخت دي او دې ډول خبرو ته به د دې لپاره دوام ورکړي چې د بشري حقونو د مسئلو په خاطر پرې فشار راوړي. سی بی سی ته په لاس ورغلیو اسنادو کې هغه موضوعات هم افشا شوي چې کاناډایي چارواکو له طالبانو سره پرې خبرې کړي دي. د یو سند پر اساس سپیرول ویلی چې طالبانو وړاندیز وکړ چې بهرني حکومتونه له ښځو سره مرستې ته لیواله دي، نو دوی دي 200,000 ښځینه ښوونکو ته چې 28,000 په کابل کې دي معاش ورکړي. د دا هم ویلی چې طالبانو په کابینه کې د ښځو نشتون ستونزه بللې، خو هغه وړه ستونزه ګڼلې ده. له طالب مشرانو سره د کاناډا د حکومتي چارواکو د کتنو موضوع له دې کبله د پام وړ ده چې د دغه هیواد د بشري مرستو مؤسسو په ځلونو له حکومت څخه غوښتي چې په هغه قانون کې بدلون راوړي چې له افغانانو سره د دوی د بشري مرستو مخه نیسي. د دوی په وینا د کاناډا قوانین له افغانانو سره د مرستو مخه نیسي او باید په دغو قوانینو کې د یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په شان بدلون راوړل شي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان اړوند یو بل موضوع کې پاتې کیږي چې یو څه سیمیز او نړیوال اړخ هم لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د پاکستان د باندانه چارو وزارت له مرستیاله حنا ربانی کار سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. په همدې حال کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا په شپږورځني سفر په امریکا کې دی. بجوا هڅه کوي چې د خپل هیواد په اوسنیو خرابو شرایطو کې له پاکستان سره د امریکا مرستې بیا پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا ربانی کار د افغانستان په اړه د امریکا له ځانګړي استازي ټامس سره په داسې حال کې خبرې کړي چې د دغه هیواد لوی درستیز په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره په خبرو بوخت دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه د ربانی کار او ټامس د کتنې په اړه لیکلي چې اغلی کار له ښاغلي ویس سره په کتنه کې د سولهییز سوکال او باثبات افغانستان لپاره د پاکستان ژمنه تکرار کړه او په عین حال کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو غوښتنه وکړه. له دې سره په یو وخت د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوه په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان په شمول پر دوه اړخیزو مسئلو خبرې کړې دي. د سیمې د چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای وایي چې د عمران خان د حکومت په مهال د امریکا او پاکستان اړیکې ښې نه وې، خو د عمران خان له لرې کېدو وروسته د دو هیوادونو اړیکې د ښه کېدو لور ته روانې دي.
تعلقات ورو په ورو بهتره کېږي. د پاکستان د پوځ مشر باجوا امریکا ته سفر کړی دی. طبعا د پاکستان او د امریکې په اړیکو کې افغانستان یو مهم عنصر ده. زما په خیال په دغه خبرو کې افغانستان او د پاکستان اقتصاد او د پاکستان او د امریکا آینده اړیکې او په سیمه کې د جهادي غورځنګونو راتلونکو باندې خبرې کیږي، او دا په خپل ذات کې ډېر یو مهم سفر ده.
د پاکستان اقتصاد په اوس وخت کې له سختو ستونزو سره مخامخ دی او د امریکا مرستو ته ډېره اړتیا لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې لا یې پرېکړه نه ده کړې چې پاکستان ته دفاعي مرستې بیا پیل کړي، خو د دغه هیواد ملي امنیت له پاکستان سره د دوه اړخیزو دفاعي همکاریو پر پیلولو غور کوي. باجوه په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن په ګډون له یو شمېر امریکایي چارواکو سره لیدلی دي. د پاکستان پوځ د آستن او باجوه د کتنې په اړه ویلي چې دوی د دوه اړخیزو اړیکو د سیمې د امنیت او نورو مسئلو په اړه غږېدلی دي.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه راغلا پتلوار مخ
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
Thank you. سو گردم دزو زخم می کاری شوم رسوا تا پیانی پدڑا زخمی بطر سو گردم دزو زخم می کاری شوم رسوا تا پیانی آخر بزر را باندی و سو دیمان ندر زخم می کاری شوم رسوا تا پیانی آخر بزر را باندی و سو دیمان ندر زخم می کاری شوم رسوا تا پیانی تو دسترگ خماری دست کم نال داری
السلام علیکم ز کرن خانیما کچری تاسو خولی او پزرپوری سندری غواړی نو لشنبه تر پنځشنبه د سندرو میلمانه خبرونه لا ازادي ریډیو څخه واو
سر پورت کی ہے زڑے منینا ہو غندنا ہے دبہا
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
Let's go. چار دیشو نظر دے پار گر سم فغرون نا قرار چاد شو نظر پار گر سم فغرون نا قرار پسر کشتی و حمد جانا سر دشتی چی گر سنے و نئے فغرون دبرا پسر کشتی و حمد جانا سر دشتی چی گر سنے و نئے فغرون لے و نئے مینک ماشتا بجلی چیکر سنے ونے پگنو بجلی چیکر سنے ونے پگنو بجلی چیکر سنے ونے پگنو.
آزادی رادیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی رادیو.
څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي.
واورا دادا
انسان
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 10.5 صفه هم نیولای سي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت 8.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
چې ازادي رادیو واوري
چې غاخ د زهرو بخمار نه لري منصور وګرځي مستانه مولا بدار نه لري منصور وګرځي مستانه مولا بدار نه لري وخت برازي نختر نلری کلے مو چنار نلری کرمو نختر نلری کلے مو چنار نلری منصور وگرزی مستانہ ملا بدار نلری وقت برازی خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگرزی مستانہ ملا بدار نلری وقت برازی
سنو تن ور کچھ خلق پرنا پسمری